السلام علیکم وخت دی ورځ پوره لس بجې دی د ازادي رادیو د دې ساعت په خبرونه کې چې د آصف حبیبي په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي زه سلطان محمد سرور تاسو سره یم. د خبرونه په پیل کې به واوري چې یو شمیر سرچینې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو خبر ورکوي او د جرمني صدر اعظم پرون په برلین کې د افغانستان جمهور رئیس سره د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې وکړې. نور مطالب او ریپورتونه هم لرو خو له هر څه مخه پام وکړي د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې قسیم سلیم علي وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرخطونه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې پرمختګ د پاکستان له همکارۍ سره غوټه سوې ده. جرمني له افغانستان سره د 350 میلیونه یورو مرستو ژمنه وکړه او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې سپینه ماڼۍ وایي چې د چټک غبرګون شاوخوا 200 پوځیان به په عراق کې ځای پر ځای شي. د هم پوره خبرونه د افغانستان د حکومت یو چارواکي ویل چې د کوچي شرط نږدې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د طالبانو ترمنځ د یوې نشټې پر مهال سخت ټپي سوی دی. د ولسمشر د لمړي مرستیال ویان سلطان فیضی ازادي رادیو ته په دې اړه ویل ملا اختر محمد منصور د طالبانو نومول سوی مشر د کوټي د شار په 25 کیلومتري کې د کوچلاغ په سیمه کې ټپي سوی دی چې تر اوسه د هغه د مړینې خبر نه دی تایید سوی. د سلطان فیضی په وینا په دې پیښه کې چې د سه‌شنبه په شپه رامنځته سوه 15 طالبان هم وژل سوي دي. په زابل کې د طالبانو د ملا محمد رسول د ډلې و قمندان ازادي رادیو ته ویل چې د دوی ملګرو پر ملا اختر محمد منصور ډزې کړې دي. د ملا اختر محمد منصور د ډلې ویان زبی الله مجاهد بیا رسنۍ ته ویل دي چې دا خبر رښتیا نه دی. وروسته په خبرونه کې په دې اړه راپور هم لرو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې پرمختګ د پاکستان له رښتینو هڅو سره تړلی دی. دا خبره حنیف اتمر تېره ورځ په کابل کې د روسیې او چین له سفیرانو سره د لیدو پر مهال وکړه. په دې غونډه کې چې د ملي امنیت د شورا په دفتر کې وسوه د روسیې سفیر الکساندر مانیتیسکی او د چین سفیر یاو جنګ ویل چې دوی د افغان دولت د سولې د پالیسۍ ملاتړ کوي. د ملي امنیت د سلاکار د ویان تواب غورځنګ په وینا د دغه سفیرانو همداراز په اقتصادي برخه کې له افغانستان سره د خپل هیوادونو د همکارۍ پر دوام ټینګار وکړ. جرمنی په 2014 میلادي کال کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د 350 میلیونه یورو مرستو ژمنه وکړه. د جرمنی د بهرنی چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر مخکې تر دې دا اعلان وکړ چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی برلین ته ولاړ سي او د جرمنی له چارواکو سره وګوري. شتاین مایر په ورته وخت کې د افغانستان له حکومت وغوښتل چې د اصلاحاتو د راوستو او له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. له یو نیم سل بې ځایه سوو کورنۍ سره په میدان وردګ ولایت کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې وسوې. د میدان وردګ ولایت د رسنۍ دفتر ویل چې د مرستې پرون له دغه کورنۍ سره سوي دي. د مرستې د ملګر ملتونو د کډوالو د چارو د عالي کمشنرۍ د خوړو د نړیوال سازمان او د ډبلیو ایس ټی ای موسسې له لوري سوي دي. د برېټانیا پارلمان په سوریه کې د داعش اسلامي دولت ډلې خلاف هوایي بمباردمان کې د غیوا د ځواکونو ګډون تصویب کړ. په هغې رایې اخیستنې کې چې پرون وسوه د پارلمان 390 غړو دغې پرېکړې ته مثبتې او 233 کسانو یې منفي رایې ورکړې. برېټانوي ځواکونو له دغې پرېکړې مخکې هم په عراق کې د اسلامي دولت ډلې ضد عملیاتو کې ګډون کړی. د برېټانیا دفاع وزارت وویل د پارلمان له غونډې څو ساعته وروسته برېټانوي جنګي الوتکې له قبرص څخه والوتې او په سوریه کې اهداف وویشتل. سپینه ماڼۍ وایي چې د چټک غبرګون شاوخوا 200 پوځیان به په عراق کې ځای پر ځای شي. د سپینه ماڼۍ ویان جاشار نس د چهارشنبه پر ورځ په واشنگټن کې خبري اعلان وویل دی وایي دا له هغو هڅو سره چې موږ په عراق او سوریه کې کړی دي موافق دي. همداراز زیاتوالی شي، یعنی نږدې 200 نور امریکایي پوځیان لیږو. ښکاره ده چې دا له هغو 100,000 امریکایي عسکرو سره چې عراق ته پخوانۍ ادارې استولي وه نه پرتله کیږي. And sent there by the previous administration. د دغه ځواکونو اعلان د سیشن به پرز د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر کړی و څو پیراق کې د داعش پر ضد هڅې پراخېسي. پیراق کې شاوخوا 3,500 امریکایي پوځیان شته او دوی د جګړې په ډګر کې په ځانګړي ډول د کوردي ځواکونو تخنیکي ملاتړ کوي. دغو کوردي ځواکونو په وروستۍ کې د سنجار ښار د اسلامي دولت له ډلې څخه بیرته ونیوی. د ملګر ملتونو د اټومي انرژي اداره وایي چې ایران لږ تر لږه د 2003 کال تر اخره د اټومي وسلو د جوړېدو هڅې کړې دي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې تېر ورځ وویل چې په یو ډول دغو فعالیتونو تر 2009 کال پورې دوام درلود. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې په راپور کې راغلی دی چې تر 2009 کال راوروسته دوی داسې د اعتبار وړ نښې نه دي ترلاسه کړې چې دا ترې څرګنده سي چې ایران د اټومي وسلو د تولید هڅې کړې دي. د ایران د بهرنی چارو د وزارت مرستیال عباس رقچی ویل له دې نوي راپور څخه دا معلومیږي چې د هیواد اټومي پروګرام نظامی نه دی. عباس رقچی ایرنا اژانس ته هم ویل چې د دې راپور له مخې د ملګر ملتونو د اټومي انرژي اداره باید د خپل رئیس هیئت په غونډه کې چې د دسمبر په 15مه ده د ایران دوسیه وتړي. د امریکا پولیس وایي د کالیفورنیا د ایالت په جنوب کې لږ تر لږه 14 کسه په ډزو وژل سوي او 12 تنه نور ټپیان دي. پولیس وایي د اجتماعي خدماتو په یو مرکز کې دغه ډزې پرون د ورځې 12 بجې وسوې. ویل کېږي چې درې وسلوال برید کوونکي د سن برناندینو ښار دغه مرکز ته ننوتلي او په خلکو یې ډزې کړې دي. رپورټونه وایي چې برید کوونکي تښتېدلي خو پولیس ورسه وروسته دوه مشکوک کسان وژلي دي. وروستۍ خبر هم ده چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن به د اوکراین پارلمان ته راتلونکې اونۍ وینا وکړي. جو بایډن په دوه ورځني سفر اوکراین ته ځي. په واشنگټن کې یو چارواکي د چهارشنبې پر ورځ وویل جو بایډن به د اوکراین پارلمان ته د دسمبر په 8مه خبرې وکړي. جو بایډن به په دې اړه چې روسیه د اوکراین کریمیا له خپلې خاورې سره یوځای کړې د امریکا مخالفت څرګند کړي او د دې ملاتړ به وکړي چې د پیسو نړیوال صندوق او نورې نړیوالې موسسې اوکراین ته پور ورکړي. نوموړی په د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشینکو او صدر اعظم ارسینی یاتسینوک سره د دسمبر په 8مه هم وګوري. دا تر دې دمه خبرونه.
وخت ورځې 10 بجې او 2 دقیقې دي. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1289 او اف ام 10.5 اوري. له دغو موضوعاتو او مسایلو تفصیلي ریپورتونه په خبرونه کې یو ځای سره اورو. یو شمیر سرچینې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو خبر ورکوي خو په دې اړه ضد او نقیض رپورټونه ترلاسه شوي دي. د جرمني صدر اعظم په برلین کې د افغانستان له ولسمشر سره ګډې خبري غونډې کې د افغان کډوالو په ستونزو خبرې وکړې. د ناټو عمومي منشي افغانانو ته د خپل ملاتړ ډاډ ورکوي.
د ما پیغام دا دی چې موږ ستاسو ملاتړ کوو، تاسو سره مرستې کوو او تاسو سره به یو، خو د افغانستان اوږدمهاله راتلونکی خپله د افغانانو په لاس کې ده.
د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي که داعش څخه د ځینې دولتي کړیو د ملاتړ اسناد خپاره کړي حکومت به وپرځي. د ارتباطاتو نړیواله اداره وایي افغانستان په تیرو 15 کلونو کې د انټرنیټ په برخه کې کوم پرمختګ نه دی کړی. د تاجکستان حکومت د خلکو په مذهبي فعالیتونو کنټرول زیات کړی او ناټو مونتنی ګرو ته بلنه وکړه چې له دغه تړون سره یو ځای شي. نور مطالب هم شته او د خبرونې په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی اونیز پروګرامونه مه هیروئ. راسره پاتې شئ. یو شمیر سرچینې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو خبر ورکوي او وایي چې د پاکستان په بلوچستان کې زخمی شوی دی. د طالبانو د ملا محمد رسول د ډلې یو قماندان ازادي راډیو ته په خبرو کې د دغې پیښې مسؤلیت په غاړه واخیسته، خو د ملا اختر محمد منصور ویاند د خپل مشر د ټپي کېدو خبر رد کړی دی. نور تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې.
د افغانستان به چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور سخت ټپي شوی دی. دا خبره د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د بلې ډلې یو قمندان هم ازادي راډیو ته تایید کړه او ادعا یې وکړه چې د دوی کسانو د سېشنبې په شپه پر ملا اختر محمد منصور او د هغه د ملاتړیو پر غونډه ډزې کړې دي او ټولې ویشتلې دي. د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال ویان سلطان فیضي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو پر مشر د کوټې ښار ته نږدې د طالبانو قمندان ملا عبدالله سرحدي ډزې وکړې. ملا اختر محمد منصور چې ځان د طالبانو مشر ګڼي د کوټې په 25 کیلومتره کې د کوچلاخ په نوم سیمه کې زخمي شوی دی چې د ستي روغتون ته بیول شوی او تر اوسه د ملا منصور د مړینې خبر نه دی تایید شوی خو هغه سخت ټپي دی. فیضي زیاته کړه چې په دې نشته کې قمندان سرحدي او څلور تنه نور وژل شوی دی. د ملا منصور د ډلې ویان صبیح الله مجاهد دا خبره رد کړه او وی ویل چې داسې پیښه نه رامنځته شوې. خو د ملا محمد رسول د ډلې یو قمندان له زابله په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل چې د ماسخوتن تر ډوډۍ وروسته د ملا اختر محمد منصور د ملګرو غونډه روانه وه چې د دوی کسان پرې ورغلل. لومړی یې پیرهداران وویشتل او بیا یې پر هغوی ډسې وکړې.
نو هغه د نوې کلی پیښه چې څنګه ده بس هغه په مور فغاره باندې خو موږ استخدام شو موږ ورته سره کړی ده. نور د اخترنامه د منصور د فلویانو چې کم شیخان دي مهم اشخاص دي مهم غړي دي
د جولای په میاشت کې د افغانستان حکومت اعلان وکړ چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر ته کراچۍ په ښار کې دوه کاله مخکې مړ شوی و. بیا وروسته طالبانو هم د هغه د مړینې خبر تایید کړ او ملا اختر محمد منصور په یوې غونډې کې چې د طالبانو ترمنځ پکې اختلافات علني ښکارېدل د نوي مشر په توګه وټاکل شو. هغه وخت د طالبانو یو شمېر قمندانانو له دې ټاکنې سره مخالفت وکړ. د ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو راپورونه په داسې وخت کې خپره شوې دي چې د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره هڅې په وروستیو کې د اسلام آباد په منځګړیتوب زیاتې شوې دي. د دوشنبې په ورځ چې کله په پاریس کې د اقلیم د بدلون د کنفرانس ترڅنګ د افغانستان ولسمشر اشرف غني او د پاکستان صدراعظم نواز شریف سره وکتل نو دواړو له طالبانو سره د خبرو پر بیا پیلېدو ټینګار وکړ. ملا منصور د جنو په باور د پاکستان پوځ سره اعتبار وړ کس دی او داسې فکر کوي چې د سولې خبرو ته لیواله دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د جرمني صدر اعظم په برلین کې د افغانستان له ولسمشر سره غړي خبري غونډې ته د افغان کډوالو پر ستونزو خبري وکړي او ټینګار یې وکړ چې جرمني ته نوي ورغلي اکثر مهاجر به بیرته افغانستان ته واستوي. خو د افغانستان ولسمشر بیا وویل چې د دې ستونزې اساسي غم باید وخوړل شي او هغه په افغانستان کې د امنیت ټینګېدل او د لوږې مخنیوی دی. نور تفصیل بیا هم د احمد شیبر په ریپورت کې.
د دې هڅو په دوام چې په اروپا کې د کډوالو مسلې ته یوه حل لاره پیدا شي د جرمني سریعظم یې پشکاره وویل چې اکثریت افغانانو ته به په جرمني کې پناه ورنه کړل شي. انګلا مرکل وویل هغه کسان چې په افغانستان کې د جرمني له ځواکونو سره کار کړی دی او له جدي خطر سره مخامخ دي هغوی ته به یې هیواد پناه ورکړي. خو کوم کسان چې د ښه ژوند په نیت جرمني ته راغلي دي هغوی به بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د جرمني سریعظم د چهارشنبې په ورځ د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره ګډې خبرې غونډې ته په برلین کې دا هم وویل چې په عمومي توګه افغانان اقتصادي ستونزو جرمني ته را په مخه کړي دي نو د دوی ژوند ته جدي ګواښ نشته او د همدې لپاره دا کسان بیرته خپل هیواد ته ستنه وو. انګلا مرکل او اشرف غني په ګډه دا نظر ورکړ چې د دې ستونزو د هواري لاره د افغانستان پرمختګ دی. میرمن مرکل زیاته کړه چې هر هغه څه چې د افغانستان د انکشاف لپاره د جرمني په توان کې وي هغه به وکړي. د جرمني سریعظم بیا وویل چې د دوی نږدې زر سرتیري د ناټو تر قمندې لاندې د افغان ځواکونو پر روزنه بوختي او دا ماموریت په ادامه پیدا کړي. مرکل بل لور ته وویل چې د انسانانو د قاچاق کوونکو او د هغو کسانو پر ضد به پر مبارزې تمرکز وشي چې جعلي پاسپورټونه جوړوي. په دې خبري غونډه کې د جرمني سریعظم دا هم وویل چې د پناه اخیستو پر ځای ښه خبره داده چې افغانان د افغانستان په هغو ځایونو کې چې امنیت یې ښه دی پاتې شي او په دغو ځایونو کې به پر انکشافي پروګرامونو غور وشي. مرکل په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې په افغانستان کې داسې ځایونه ډېر نه دي چې سم خوندي وي خو دې وویل چې داسې سیمې هم په دغه هیواد کې شته چې ښه امنیت لري. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر غیر قانوني سفرونه خطرناک وبلل او ویل چې ډېر لګښت پرې راځي. اشرف غنی وویل افغانان اروپا ته د دغو خطرناک سفرونو لپاره قاچاقوړونکو ته لشلو تر 15,000 ډالر پورې ورکوي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې افغانستان د تروریزم، مخدر موادو او غیر قانوني مهاجرتونو له ستونزو سره مخامخ دی، نو اصلي موضوع ته باید توجه وشي او هغه په افغانستان کې د ثبات تامینول دي او د لوږې مخنیوی دی.
په برلین کې د افغانستان او جرمني د مشرانو د پرونی غونډې ریپورت مو واوریدم. بلخوا د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا ټینګار کوي چې ناتو له افغانستان سره په خپلو ژمنو ولاړ دی. د افغان ځواکونو چې د یاغیانو په وړاندې جګړه کې خپله وړتیا ثابته کړې ملاتړ ته دوام ورکوي او ناتو به په راتلونکو کلونو کې هم د افغان ولس تر څنګ وي. ینز ستولتنبرګ دا هم وویل چې ناتو په افغانستان کې کوم بل حربي ماموریت ته نه داخليږي. هغه دا خبرې په بروکسل کې آزادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وکړې چې تاسو پام ورته را اړوم.
شاغل عمومي منشي له تاسو مننه کوو چې موږ ته مو وخت راکړ. زما لومړۍ پوښتنه دا ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې او په ځانګړې توګه د هیواد په شمال او شمال ختیځ کې د جنګ جګړو زیاتوالی ولیدل شو. دغه وضعیت ته په کتو آیا ناټو په افغانستان کې یوه نوې حربي ماموریت ته داخلي شي؟
We are not considering to go into a new combat operation. We have been
mung pa pam ke nal ruje pa afghanistan ke yow nawi harbi mamuriyat dakhil su mung to kaluna pa afghanistan ke harbi mamuriyat dar lo da che de nato tadun tar tulu ugd aw lui mamuriyat aw de isaf pa chaukat ke tar sala ke de che ter kal pa ta warasida us mung de qate mulatar pa nam bal mamuriyat laru che د افغان ځواکونو د روزنې او هغوی ته د مشورې ورکولو او د هغوی د ملاتړ مأموریت دی. زه فکر کوم چې امکان نه لري چې ناتو په اوږده راتلونکي موده کې کوم بل هیواد کې د دغومره کلونو لپاره یو بل حربي مأموریت کې داخل شي. د هیواد د امنیت مسؤلیت بالاخره خپل افغانان باید په غاړه واخلي او تیر کال دا کار وسو.
Can Afghan security forces
آیا افغان امنیتی ځواکونه په افغانستان کې د طالبانو او نورو یاغیانو په وړاندې یوازې جنگیدلی شي؟
Yes they can. They have proven
هو کولای شي. افغان امنیتی ځواکونه خپل وړتیا او ځواک ثابت کړی دی. خو موږ له دوی سره خپل مرستو ته دوام ورکوو. موږ هغوی روزو او مشورې ورکوو او مرستې ورسره کوو. ناتو او همکاران یې د افغان امنیتی ځواکونو د بودیجې د پام وړ برخه هم پرې کوي.
For the national Afghan security forces.
Another matter of concern for the Afghan
په افغانستان او سیمه کې د داعش موجودیت د افغان مشرانو او د سیمه د مشرانو د اندیشنې وړ یو بل مسله ده. په افغانستان کې د داعش تون د ناتو لپاره څومره د اندیشنې وړ
ده؟
I met with President Ghani and he briefed me on the concerns.
ما جمهور رئیس غنی سره ولیدل. هغه په افغانستان کې د داعش د موجودیت د پراخوالي د اندېښنو په اړه معلومات راکړل. موږ د القاعده شبکې او د طالبانو په اړه هم ریپورتونه لرو. نو ځکه موږ د افغانستان حکومت او امنیتي ځواکونو سره د افراطیونو او زور زیاتی په وړاندې مبارزه کې مرسته کوو. موږ د حقوقي ملاتړ ته دوام ورکوو. هیڅوک په دې باور نه دی چې دا به یو اسانه کار وي او یادا چې سوله او آرامي به په اسانه افغانستان تراشي. خو موږ فکر کوو چې ښه به دا وي چې خپل افغانان دا کار په مخ یوسي او موږ په ځای دي چې په افغانستان کې د حربي عملیاتو مسؤلیت په غاړه ولرو، د افغان ځواکونو ملاتړ وکړو.
ستاسو پام د یوې بلې موضوع ته راړوم. د افغانستان د مشانو د جرګې مشر په دې وروستیو کې موږ ته وویل چې ماسکو به ډېر ژر افغان امنیتي ځواکونو ته لس زره کلشینکوفونه ورکړي. آیا تاسو په افغانستان کې په دغه پیمانه د روسیې پوځي مداخلې ته اندېښمن یاست؟
زه فکر کوم چې ښه به دا وي چې دا موضوع د افغانستان حکومت او امنیتي ځواکونو ته یې پرېښودل شي چې کوم ډول وسایلو ته اړتیا لري او د بېلابېلو هیوادونو په شمول د روسیې د وسایلو څخه استفاده کوي. زه ډاډمن یم چې د افغانستان اردو پوهیږي چې کوم ډول وسایل د دوی د استفادې وړ دي او په مسؤولانه توګه ترې کار اخیستلی سي. مهمه دا ده چې افغانستان یو خپلواک او آزاد هیواد دی. موږ کلونه د دغه هیواد ملاتړ کړی دی او ملاتړ ته دوام ورکو، خو په حربي ماموریت نه بلکې په مرستې، روزنې او مشورې ورکولو سره.
په افغانستان کې د ناتو د حضور راتلونکي څرنګه ویني؟
موږ په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکوو. تمه لرو چې د ناتو د غړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران په روانه اونۍ کې فیصله وکړي چې تقریبا د موږ اوسنی شمېر عسکر راتلونکي 2014 کال کې هم په افغانستان کې پاتې شي. وروسته موږ وضعیت په دوامداره توګه څېړو او پریکړه کوو چې په اوسنۍ پیمانه خپل حضور کله ختم کړو. خو که د موږ اوسنی ماموریت چې قاطع ملاتړ دی پای ته ورسیږي، هم په افغانستان کې به خپل حضور ته دوام ورکړو. موږ پریکړه کړې چې یوه اوږدمهالې همکاري رامنځته کړو چې هغه به یو ملکي ماموریت وي او د هغه په ترڅ کې به افغانانو سره مرسته کوو. دا هم په پام کې لرو چې د افغان ملي ځواکونو د تمویل لپاره پیسې برابرې کړو.
د افغانستان ولس ته ستاسو پیغام څه دی؟
دما پیغام دا دی چې موږ ستاسو ملاتړ کوو، تاسو سره مرستې کوو او تاسو سره به یو. خو د افغانستان اوږدمهاله راتلونکی خپله د افغانانو په لاس کې ده، او د افغانستان راتلونکی امنیت باید د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو او اردو په لاس کې وي. د ناتو عمومي منشي سره مو د ازادي راډیو ځانګړې مرکه واورېده. یانز ستولتنبرګ افغانانو ته د خپل ملاتړ د دوام ډاډ ورکړ.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي کله داعش څخه د ځینو حکومتي کړیو د ملاتړ په حقله اسناد خپاره کړي، حکومت به وپرځي. ظاهر قدیر د چهارشنبه په ورځ د دغې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې په دې اړه اسناد به په یو مناسب وخت کې د خلکو د استازو په لاس اړوند ارګانونو ته وسپاري. په دې وروستیو کې ښاغلي قدیر ادعا کړې وه چې د ملي امنیت په شورا او په حکومتي ارګانونو کې ځینې کړۍ له داعش څخه ملاتړ کوي. حکومت د دغې ادعا د سپیناوي په هدف یو پلاوی ټاکلی دی. په دې اړه نور معلومات له کابله د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال د جنو حکومتي کسانو لخوا د داعش ډلې د ملاتړ پاړه د خپل ادا پر کاروالي ټینګار وکړ او خبرداری ورکړ چې که په دې اړه اسناد خپاره کړي، حکومت به سقوط وکړي. ظاهر قدیر د چهارشنبه په ورځ د جرګې په غونډه کې د وی سی ډی په ښودلو سره وویل که چیرې په دې برخه کې افشاګري وکړي، حکومت به سقوط وکړي. ښاغلي قدیر وویل چې ځینې کسان له حکومت څخه د دفاع تر نامه لاندې په غیر مستقیمه توګه د هیواد په بې‌ثباتۍ کې لاس لري.
خلک وایي چې حاجي ظاهر اسناد نه لري چې رایه کړي. ظاهر تشویش لري چې که اسناد یې رایه کړي، حکومت به سقوط وکړي. زه د حکومت سقوط نه غواړم، زه د حکومت ثبات غواړم. انشاءالله زه به اسناد په خپل وخت په اصولو سره رایه کړم.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له داعش څخه د ځینو حکومتي کړیو د ملاتړ په اړه په لاس کې شته اسناد به په یو مناسب وخت کې د خلکو د استازو په لاس اړوندو ارګانونو ته وسپاري. ښاغلي قدیر په دې وروستیو کې د ولسی جرګې په غونډه کې ویلي وو چې د ملي امنیت په شورا او په حکومتي ارګانونو کې ځینې کړۍ له داعش څخه ملاتړ کوي. هغه خبرداری ورکړی و که چیرې د خپلو اداو په اړه اسناد ارایه نه کړل، نو له دندې څخه به استعفا وکړي. افغان حکومت د ولسی جرګې د لومړي مرستیال د دې اداو د سپیناوي په هدف یو پلاوی ټاکلی، خو ښاغلي قدیر د دې پلاوي په جوړښت د انتقاد تر څنګ وویل له قانون سره سم به هغه وخت له دې پلاوي سره همکاري وکړي چې د ملي امنیت شورا د سلاحکار حنیف اتمر دنده وځنډول سي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو غړی صادقي زاده نیلي وایي ښاغلي قدیر د یاد اسناد د ولسی جرګې په یوې سري غونډه کې رایه کړي، ځکه په نړیوالو او ملي رسنیو کې د یادو اسنادو خپرېدل به اندېښنې راوپاروي. ښاغلي نیلي د ظاهر قدیر اداو ته په یو مشهور متل کې اشاره وکړه.
شاید زیر کاسه نیم کاسه هایی بوده
کیدای شي، له کاسې لاندې نیم کاسه وي. لاسونه او معاملې وي. په دې هیواد کې هیڅ شی هم نشي ردیدلی، خو په معامله کې ښکېلې خواوې دې له زغم څخه کار واخلي او داسې رویه دې وشي چې د خلکو تشویش زیات نشي. که چیرې اسناد هم موجود وي، باید په خپل ځای کې ارایه
شي.
هڅه مو وکړه چې د ظاهر قدیر د تازه څرګندونو په اړه د افغانستان د ملي امنیت د شورا نظر واخلو، خو چارواکو په دې اړه لا څه ویلو څخه ډډه وکړه. ځینې سیاسي کړۍ وایي چې په اوسنیو شرایطو کې د دا ډول تورونو لګول کولی شي په زیان تمامه شي، ځکه د دوی په خبره دا ډول ستونزې هیواد سیاسي بحران ته بیایي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اختکې دو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
درنو اوریدونکو، زموږ غږ په منځني چپه 1289 او اف ام 10.5 سل اشاره پنځه ل ازادي رادیو اوري د آشنا رادیو خبرونه د مخام ل و بجو د سهار تر و بجو پورې اوریدلای سي. د ارتباطاتو د نړیوال ټولنې د یو نوی راپور لمخې افغانستان په تیرو 15 کلونو کې د انټرنیټ په برخه کې کوم پرمختګ نه دی کړی، خو افغان چارواکي وایي د نوري فایبر د شبکې په بشپړېدو او د سیمې د هیوادونو په همکاري سره به په راتلونکو 2 کلونو کې د افغانستان د نفوس نیمایي برخه خلک انټرنیټ ولري. نور تفصیل د رضوان مراد په ریپورت کې.
د ارتباطاتو د نړیوالې ټولنې تازه ریپورت ښیي چې د نړۍ په سطح دا مهال 118 هیوادونه انټرنیټ لري او افغانستان د دې لیست په 156 ځای کې دی. د دې ټولنې د ریپورت لمخې افغانستان د انټرنیټ په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی او په دې هیواد کې انټرنیټي خدمتونه په همغه ځای دي چې په 2010 کال کې وو. د ارتباطاتو د نړیوال اتحادیې په وینا د افغانستان ګاونډیانو پاکستان او چین په تیرو 15 کلونو کې انټرنیټي اسانتیاوې تر یو حده پراخې کړې دي، خو د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي په دې هیواد کې د انټرنیټي خدماتو د سطحې او کیفیت د لوړولو لپاره پلانونه عملي کوي. د دې وزارت وان ایمل مرجان ازادي راډیو ته ویل
موضوع خود شبکه فایبر نوري فاز 3 تا 2 سال آینده ان شاء الله تکمیل
میشه. دوی د نوري فایبر د شبکې دریمه مرحله به تر راتلونکو 2 کلونو پورې بشپړ شي. د دې شبکې لاره به د افغانستان مرکزی او شمالي ولایتونو له یو بل سره وصل شي. لګاونډي هوادونو په ځنګړي ډول د مرکزی اسیا له هوادونو سره خبرې روانې دي چې د انټرنیټ په برخه کې له دوه هوادونو سره په همغږي پانګونه وشي. د خاغلی مرچان په خبره افغانستان دا مهال 40 گیگا بایټس انټرنیټ لري چې 15 میلیونه کسان ترې ګټه اخلي. نو موړی وایي تر څونکو 15 کلونو پورې به د افغانستان د انټرنیټ اندازه د 500 او 600 گیگا بایټس تر منځ وي او د هیواد د نفوس نیمایي به انټرنیټي اسانتیاوې ولري. د ارتباطاتو د نړیوالې ټولنې تازه رپورټ وایي چې جنوبي کوریا د نړۍ په سطح د انټرنیټي خدماتو په برخه کې تر ټولو مخکې ده. د دې رپورت لمخې دا مهال په نړۍ کې 3.2 میلیارد کسان انټرنیټ لري او 1.1 میلیارد کسان بیا له موبایل تلیفوني خدماتو برخمن دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو رسمن موافقه کړې چې مونتینیګرو ته له دې تړون سره د یو ځای کېدو بلنه ورکړي. دا خبره د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په دوهمه ورځ وکړه. دغه اعلان د روسي لخوا د ناڅرګندو غچ اخیستونکو اقداماتو په اړه ګواښونه راپورته کړي دي. نور جزئیات له فریبا ظاهر څخه اورو.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو مونتینیګرو ته بلنه ورکړې چې په 2010 کال کې له دې ایتلاف سره یو ځای شي. د ناتو سرمنشي د مونتینیګرو حکومت او خلکو ته په دې اړه مبارکي ویلې ده. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ نن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو ته وویل چې دا د یو ښه ایتلاف پایل دی.
The NATO foreign ministers have just taken
دوی وایي د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو یو تاریخي پریکړه وکړه چې مونتینیګرو ته یې بلنه ورکړه تر څو زموږ د ایتلاف د 9 غړي کېدو لپاره خبرې پیل کړي. موږ د مونتینیګرو حکومت او خلکو ته د هغوی د هڅو او لاسته راوړنو له کبله مبارکي وایو. دا د مونتینیګرو لپاره یو ښه ورځ ده، د لویدیز بالکان او هم د ټول ایتلاف لپاره یو ښه ورځ ده. د مونتینیګرو د صدر اعظم مرستیال ایګور لوکسیچ د ناتو دغه بلنه د ټول ویدیز بالکان لپاره یو مثبت نشه بللې ده. بلخو د روسیې د ولسمشر ویان په مسکو کې ویلي چې روسیې په پرله پسې ډول خبرداري ورکړی چې د ختیځ په لور د ناتو د غزیدو او هم د دغه ایتلاف پوځي بنسټ په ختیځ په تیر بیا د روسیې له لوري بې ځوابه پاتې نسی. دیمیتری پیسکوف د متقابلو اقداماتو په اړه څه ونه ویل، خو دای وویل چې هدف به یې د روسیې لپاره امنیتي ګټې او د مسکو او ناتو ایتلاف ترمنځ د برابرۍ راوستل وي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې ناتو د روسیې په ګډون هیڅ یو هیواد ته ګواښ نه دی. کیری په بروکسل کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې ناتو یو دفاعي ائتلاف دی او هدف یې د امنیت راوستل دي. روسیې تېره میاشت خبرداری ورکړی و چې له ناتو سره د مونتینګرو یو ځای کېدل به د اروپا د امنیت او د روسیې او ناتو ترمنځ اړیکو لپاره یو بل ګزار وي. د روسیې یو دولتي خبري اژانس د روسیې د مشرانو جرګې د یو لوړ پوړي غړي له قوله ویلي چې که مونتینګرو له ناتو سره یو ځای سي، روسیه به خپلې ټولې ګډې پروژې ورسره ختمې کړي. روسي چارواکي وایي په دې کې د پوځي برخې پروژې هم شامل دي.
د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د پرونی غونډې په هکله مو ریپورټ واورېد. د ناتو فیصله کړې چې مونتینګرو ته له دغه تړون سره د یو ځای کېدو بلنه ورکړي. وخت د ورځې 10:30 د درنو اوریدونکو د خبرونې په پاته نیم ساعت کې د حقیقت صدای او د انصاف په لټه کې پروګرامونه لرو، خو له هغې مخکې پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته چې همکار قسیم سولمالی وړاندې کوي.
د افغانستان د حکومت او چارواکي ویل چې د کوټي شرط نږدې د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور د طالبانو ترمنځ د یوې نښتې پر مهال سخت ټپي سوی دی، خو د مولا اختر محمد منصور د ډلې ویان صبی الله مجاهد بیا رسنۍ ته ویلي دی چې دا خبر رښتیا نه دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې پرمختګ د پاکستان له رښتینو هڅو سره غوټه سوی دی. دا خبر هنی فتمر تېره ورځ په کابل کې د روسیې او چین له سفیرانو سره د لیدو پر مهال وکړه. جرمنی په 2018 میلادي کال کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د 350 میلیونه یورو مرستو ژمنه وکړه. د برېټانیا پارلمان په سوریه کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې خلاف هوایي بمباردمان کې د غیواد د ځواکونو ګډون تصویب کړ. سپینه مانی وایي چې د چټک خبرګون شاوخوا 200 پوځیان به په عراق کې ځای پر ځای سي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره وایي چې ایران لږ تر لږه د 2003 کال تر اخره د اټومي وسلو د جوړېدو هڅې کړې دي. د امریکا پولیس وایي د کالیفورنیا د ایالت په جنوب کې لږ تر لږه 14 کسه په ډزو وژل شوي او 18 تنه نور ټپیان دي. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن به د اوکراین پارلمان ته راتلونکې اونۍ وینا وکړي.
قسیم سولمال څخه مننه چې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړل. درنو اوریدونکو، د خبرونې په پاته برخه کې د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی اونیز پروګرامونه اورو، خو له هغې مخکې د تاجکستان په هکله یو ریپورټ لرو. د تاجکستان حکومت د خلکو پر مذهبي فعالیتونو خپل کنټرول زیات کړی دی. حکومت دا ګامونه وروسته له هغې پورته کوي چې ویل کېږي سلګونه تاجک ځوانان په سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش سره یو ځای شوي دي. پوښتنه اوس دا ده چې دغه ډول اقدامات به تاجکستان باثباته کړي او که ناکراره. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې ریپورټ اوروي.
نبی جان د تاجکستان په دوهم ستر ښار خوجند کې د ویښتو او ګیری جوړولو دکان یا سلمانی لري. نبی جان ازادي راډیو ته ویل د تیر بل هر وخت په مقایسه نن سبا د دوی کاروبار ښه دی. د نوموړي په خبره مخکې به خلک یوازې د ویښتانو جوړولو ته راتلل، خو اوس زیات کسان راځي چې خپلې ګیری کمې کړي. نبی جان وایي نن سبا د ښار په لارو کوڅو کې داسې څوک نه وینئ چې لویه او ببره ګیره ولري. پر مذهبي فعالیتونو د حکومت سخت کنټرول پر هغو سړو او ښځو زیات متمرکز دی چې د اسلامي تقالیدو او طریقو له مخې جامې اغوندي. تاجک پولیسو له لارو کوزو څخه یو شمېر کسان هم نیولي او په زور یې پرې ګیرې خریلې دي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله وینا کې ویل بهرنیان غواړي د جامو اغوستلو له دود څخه په تاجکستان کې د سخت دریځۍ د پراخوالي لپاره ګټه پورته کړي. دا ولسمشر دا څرګندونې د یو خبرداري په توګه اخیستل شوې دي او نن سبا د پایتخت دوشنبې په سرکونو د سړو او ښځو د جامو څرنګوالی بدل شوی دی.
کچا هم چې حکومت پام محضر کې د تاجک اتباو لخوا د مذهبي جامو اغستلو په مخنیوي کې بریالی شوی دی خو دې اجراءاتو یو لړ اندېښنې هم پیدا کړې دي. داسې ویره هم پیدا شوې ده چې د حکومت دا ډول اقدامات ښایي د مذهبي او غیر مذهبي کسانو ترمنځ واټن لرې او اختلافات زیات کړي. په تاجکستان کې اوس هم د اسلامي ډلو د وسلوال فعالیت په اړه ویره موجوده ده، ځکه دا هیواد شل کاله وړاندې د مذهبي ډلو چې د ډیموکراټانو ملاتړ ورسره و او د پخواني شوروي اتحاد د طرفدارانو ترمنځ د خونړۍ کورنۍ جګړې ډګر و. د هغه مهال په جګړه کې شاوخوا 100,000 کسان وژل شول. دغه راز د 2012 او 2014 کلونو ترمنځ هم د تاجکستان امنیتي ځواکونه او د دې هیواد څخه دریځې ډلې په ګورنو بدخشان سیمه کې له یو بل سره په جګړو کې ښکېلو. په تاجکستان کې دا مهال هیڅ کومه اسلامي ډله په سیاسي او حکومتي چوکاټ کې فعالیت نه لري. ولسمشر امام علي رحمان استدلال کوي چې د اسلامي ګوندونو له مخنیوي څخه هدف د سخت دریځو وسلوالو د پیدا کېدو مخه نیول دي. د تاجکستان لوی څارنوالي وایي دا مهال د هغو 440 تاجک اتباو دوسیې څېړي چې په سوریه او عراق کې د داعش او نورو سخت دریځو ډلو په لیکو کې جنګیږي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې ربانو ورځ تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په وګړې کوې حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
دوستانو سلام. د انصاف په لټه کې د خبرونه کې مو د سید یوسف ستونزې راخېستې. سید یوسف د ازادي راډیو ور په کومه هیله ډبولې ده؟ په خپل به یې له دوا ورو چې د خبرو پښتو ژباړه خان محمد سین را سره شریکوي.
ما سید یوسف هست، یک تن از معیوبین شهر کابل هستم. مشکل ما ماشای سال 1300
زمانم سید یوسف ده، ده کابل خار یو معلولیم. زما ستونزه زمونږ د 1393 کال د معاشونو پاړه ده. کله چې مونږ د معیوبین ریاست ته ولاړو نو حواله شي پرته لدې چې دا وګوري یای بررسی کې راته وویل چې تاسو دوه نمونه یې په دوه ځایونو کې مو کار تاخیست. دای هم راته وویل چې تاسو ولایت ته ولاړ شئ، سارنوالۍ ته ولاړ شئ چې دوه نمونه یې. زه خپل ولایت ته ولاړم، هلته مې عریضه وکړه. زه او یو بل کس هم و، موږ ته یې مکتوب راکړ او هغه مو راوړ د معیوبینو ریاست ته. دا د تیر کال د عقرب د میاشتې وروستۍ نیټې وې. بیا دوی راته وویل چې موږ اوس بودیجه نه لرو، نو چې کال ته مو ستاسې معاشونه حواله کول دا معاشونه به هم ورسره حواله کړو. خو بیا مو چې مراجعه وکړه بیا یې راته وویل چې بودیجه نه لرو. نه پوهیږم چې زمونږ دا معاشونه دوی خپله فریبکاري کړې ورنه استفاده کړې او که څنګه.
د انصاف پلټه کې
د سید یوسف د تیر کال د مارچ ستونزه مو د شهیدانو او معلولینو وزارت د شهیدانو او معلولینو لمرستیالې جمیلې افغانی سره شریکه کړې. نوموړې وویل
خدای وروره مونږ په دواړه هړک کې مشکلات لرو. یو د دونه کسان دی چې دوه کارتونه لري او د دوه کارتون نه حقوق اغېستې. ما نه مخکې اداره چې وو هغوی بیا په سارنوالۍ کې یو تعداد کسان معرفي کړی دی چې هغوی دوه کارتونه لري او د دوه کارتونو نه حقوق اغېستې دي. مونږ اوس د سارنوالۍ احکام دپاره منتظر یم. بعض کسان دا دی چې خپل لمغه جریمه نقدي جریمه او دا شیان هم پرداخت کړی دی او یو تعداد زیات زمونږ کسان پاتې دي چې هغه مسله حل شي. او تقریبا څو ځل مونږ ریاست جمهوري ته هم مکتوب ولیکل، پارلمان ته هم، سارنوالۍ ته هم، که دوی روزانه مراجعه کوي او د دوی مشکلات دی ځکه دواړه کارتونه اوس بند شوي دي، هغوی نه شي چې خپل حقوق حاصل کړي. مونږ طرف نه ټول کارونه شوي دي، امیدوار چې په نږدې راتلونکي مونږ ته دولت رهنمایی وکړي چې نهایي فیصله څه به وي. خو مونږ چې پیشنهاد کړي وو چې یو مقدار دغه حقوق جریمه فشانت دوی نه واخلي او هغه حقوق چې دوی زیاتره اخیستی دي هغه هم دوباره مسترد کړي. امیدوارم چې نږدې راتلونکي دا مشکل حل شي. بعضې کسان هم دی چې بعضې داسې مشکلات لري چې په یو کار کې دوه کسان دا خو ډېر لږ هغه هم دی ډېر مهارت هم پکار دی، کېدای شي چې د دوه کسان یو نوم به وي، د پلار هم یو نوم به وي، خو د نیکه نوم کې چې لږ مختلف وي یا ولایتونه مختلف وي. خو متاسفانه چې تر اوسه پورې مونږ یو داسې جامع او ملي ډیټابیس نه لرو ځکه دا مشکلات لرو. چې تاسو ته خپل شکایت ویلی دی هغه کېدای شي چې دوباره عریضه وکړي کې هغه یو څه مراحل هغه عریضه غواړي چې هغه وشي، هغې نه پس د هغوی حقوق اجرا کېږي مونږ ته مشکل نه لرو. په تخصیص په باره کې چې ولې تخصیص نه ورکول کېږي، تقریبا د وزارت مالیه سره مونږ څو ځل تر اوسه پورې درخواستونه مونږ کړي دي چې دا کال مونږ ته تخصیص ډېر کم ورکړی دی. نه صرف دا کال، پروسه کال هم تخصیص کم راغلی او سږ کال هم تخصیص کم دی. دا مشکل وزارت مالیه سره دی. خو امیدواریم چې له خیر سره نن یا سبا وزیر صاحب بهر نه راشي، هغوی شورای وزیران سره وزارت مالیه سره مجلس لري، انشاءالله یو نهایی حل ورته پیدا شي. چې دا تخصیص راغلو بیا انشاءالله مونږ اعلان کوو، دوستان ته خبر ورکوو چې خپل تخصیص خپل بانکونه نه واخلي.
موین صاحب، د دغه ورور ستونزه د درینویم کال د ماشونو په برخه کې ده.
ورور ما تاسو ته وویل کنه چې پروس کال نم تخصیص پاتې دی، څه کال نم تخصیص پاتې دی. تر څو چې دا مشکل سږ کال تخصیص مشکل حل نه شي، مونږ د پخوانۍ عریضه نه شو اخیستی دي. هغوی کېدای شي چې خپل عریضه راولي مونږ وساتو، کله چې دا سږ کال تخصیص مسله حل شي بیا مونږ بل کالونه چې پاتې دي د هغې تخصیص په باره کې بودیجه پاتې شي بیا هغې دپاره اجراات کولی شو.
یعنې په هر صورت کې خو د دوی حقوق ورکول کېږي؟
باید وشي، خو دا د دولت بودیجه باندې اړه لري. زمونږ اداره چې دی مونږ صرف هماغه کاغذونه دا مسؤلیت لرو چې عریضه واخلو، طی مراحل وکړو، د اسناد دا شیان. بودیجه خو دولت په اختیار دی، دولت ورکوي او دولت هم سیده په بانک کې اچوي چې د دوی تخصیص په بانکونه ځي، هغوی سره بانکي کارتونه شته او دوی ځي خپل پیسې اخلي. پیسې زمونږ اداره سره نشته، هغه وزارت مالیه سره او دولت سره دی.
د انصاف په لټه کې
سید یوسف لوره هیله ده چې خپرونه دی اورېدلې وي. زمونږ دنده تر چارواکو پورې ستاسې د ستونزو رسول دي. دوستانو، تاسې هم که څه ستونزه لرئ له موږ سره یې شریکه کړئ. موږ به د امکان تر حده هڅه وکړو چې ستاسې ستونزې تر مسؤولو چارواکو پورې ورسوو. د تلیفون شمیره مو ده 0992 29 93. ژوند مو بې ستونزو.
حقیقت څه دی؟ لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
ډېره زیاته مننه کوم میرمن انسان پرست چې موږ ته مرکې فرصت راکړ. په لومړي سر کې غواړم وپوښتم چې موږ تاسې د نومبر د 15مې یعنې له ښځې سره د تاوتریخوالي د منې د نړیوالې ورځې د لمانځلو په درشل کې یو. غواړم سوال کوم چې تاسو غواړئ ځینې نوي کمپاینونه شروع کړئ چې د پخوا څخه په تغییر ولري، نوې لارې چارې مخته ونیسئ چې د ښځې سره تاوتریخوالی له منځه ولاړ سي یا راکم سي. پاول سر کې د همدې کمپاین په اړه معلومات راکړئ چې دا څه ډول کمپاین دی، په کوم ځای کې تاسو غواړئ د کمپاین شروع کړئ.
ډېره مننه. همدارنګه چې تاسو خبر یاست، مونږ د شپاړس ورځنۍ کمپاین د ښځو په مقابل تاوتریخوالی مبارزه پیل کړې ده او مونږ غواړو چې خپل مبارزه ته یو نوې سهري ورکو او په بل ډول مبارزه پایل کو لکه چې تاسو پیږي تل دا پښتنه دی چې ولې تاسو مبارزه ډېری اغیزمن مبارزه نه دی او موږ اوس غواړو د پخوا په پرتله یو څه بدلون راولو په خپل مبارزه کې. موږ اوس غواړو چې نور تجلیلونه، محافلونه، محفلونه له که څه هم زه په دغه دوه نیم کاله چې دې بخش مسؤلیت لرم تل زما مبارزه همداسې وي، خو زه خپل نورو خویندو ته هم بلنه ورکوم چې مبارزه باید په قراو ثباتو کې زی له ډیرو مجللو هوټلونو مبارزه شدي، خو مګر ډیر اغیزه نه لري، مصرف یې ډیر دی، اغیزې لږ دی. موږ اوس تللي یو په لري وطن محلاتو کې، په قراو قصباتو کې، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ نن ورځ زما همکاران، زما د مرکزي دفتر همکاران جبل سراج ته تللي دی، او د هغه ښځو چې تاوتریخواله تجربه کړی دی او خشونت ځپلی ښځې دی، هغوی سره مرکې لري، هغوی ته آګاهي ورکوي، هغوی ته اطلاع رسانی ورکوي، تر څو چې هغوی پوهیږي په هوای د دوی دپاره ډیره اغیزمن دی، د دوی دپاره با اهمیت دی، او تاثیر هم انشاءالله چې ډیر وي.
بله، دا کمپاین به په ټول افغانستان کې په څلور دېرش ټولو ولایتونو کې وي.
بله، موږ هم په ولایتو کې په هغه ځایونه چې ساحوي او ولایتي دفترونه لرو دغه مبارزې پیل کړي یو، چې هغوی هم په قراو قصباتو کې باید چیزی په هغه ځایونه چې امن دي. البته په ناامن ځایونه موږ نشو کولای چې ځو، او په هغه ځایونه چې د دولت تر حاکمیت لاندې دی او امن دی، هغه ځای باید چې زموږ همکاران وځي او هغوی ته پوهاوی ورکړي.
مخکې تاسو ویلي چې موږ غواړو د ډېر مجلل حالت څخه چې په مجلل هوټلونو کې تاسو محفل نیسئ یا تبلیغ کوئ، کمپاین کوئ، د دې حالت څخه ځان وباسئ، فکر کوئ مخکېني کمپاینونه ولې ناکامه وه سره له دې چې دونه مصارف وسوه، سره له دې چې دونه مثلا هڅې وسولې، ولې دې کمپاینونه داسې ډېر ځای ونه نیوئ او وروسته تر بلې برعکس موږ شاهدان یو چې اندازه د خشونت یا تاوتریخوالي مخ په ډېرېدو ده تر دې چې راکمه سي، څه مشکل یې درلودی مخکېني کمپاینو؟
البته چې دغه ډېرېدو او زیاتوالی چې دی دې په تجلیلونو پورې اله نه لري، خو مګر ډېر شوی دی او بل عاملونه لري. مګر زما انتقاد تل په مجللو هوټلونو دغه محفل تجلیلولو چې اغیزه یې کم دی، اشخاصو تکرار دی، پیامونه تکرارو، او هغه څوک چې پوهاوی ته اړتیا لري اونه شو کولای چې دغه مجلل هوټلونو ته په بحر کې راځي او غوږ ونیسي او بنان اغیزې هم لګو. اوس چې موږ غواړو، اوس چې موږ تللي یو په قراو قصباتو کې او هغو ښځو ته پیام ورکوو چې هغوی اړتیا لري، او په ساده ژبه او په ډیره زیات وخت کې، یعنی وخت هم ډیر شوی دی، په وخت کې هم زیاتوالی راغلی دی، موږ کولای شو چې د هغوی په ژبه، د هغوی په نیاز پورې اړه معلومات هغوی ته ورکوو، تر څو چې انشاءالله غواړو چې ډیر فیدبک واخلو او اغیزه هم انشاءالله ډیر وي. البته موږ هم غواړو چې نه یوازې د ښځو دپاره دغه پوهاوی سیستم پیل کوو، موږ غواړو چې نارینه وو ته هم پوهاوی ورکوو. دا پوهاوی یوازې د ښځو دپاره نه دی، او د سلو دپاره هم دی.
فکر کوئ دا ځل به تاسو موفق سئ نسبت وبخوا ته، ځکه چې اوس نامنی هم زیاته ده او دا ستاسو د کار مقابل کې یو مانع جوړېدای سي، فکر کوئ دا کمپاین به مو څومره موفق اوسي؟
موږ د خدای تعالی په توکل او د پیروزي په هیله دغه کمپاین پیل کړی دی، بیا به ګورو چې څه به وشي.
یو بل مشکل چې په دې وروستۍ کې راپیدا سو، تاسو اشاره ورته وکړه چې د افغانستان په دولتي ادارو کې خصوصا په امنیتي ارګانونو کې ښځو سره دوه ډول چلند یا برخورد کیږي، فکر کوئ دا مشکل څونه جدي دی؟ ځکه چې مخکې هم داسې کله کله شکایتونه موجود وه، اوس هم په خپل حال باندې پاتې دی، مشکل په کوم ځای کې دی، څونه جدي دی، څونه تاسې اندېښمن یاست له دې حالت څخه؟
ولو د ډیر جديده دا ډیر جدي فاکت دی د ډیر جدي فاکتور دی د تاسو پوهیږئ چې کم تربینی لګوش میرل تر ټولو نه مهمه تاوتریخوالی دی چې شیزی ورسره مخامخ دی تاسو په ټولو دولتي ادارو کې او په خاصه توګه په نظامی او امنیتی ارگانونو دغه تاوتریخوالی ویني یا دا چې هغوی کسی تا یو څه لږ ویني او بل دا چې چلند یې ډېر ظالمانه دی او بل ډول دی زه نشم یوازې هغه تاوتریخوالي ته اشاره ورکوم چې تر یو کال پورې په هغه باندې خبرې کیږي هغه یوازې تاوتریخوالي نه دی هغه جنسی تاوتریخوالی یوازنی تاوتریخوالی نه دی چې د سیزو په مقابل په اداراتو کیږي کمتر بینی او کمتر شمیرل دا تر ټولو مهمه تاوتریخوالی دی
او تاسو د دې مشکل د رفع کولو لپاره څونه هڅې کړې دي تاسو په هڅو کوششونو تلاشونو څونه ځای نیولی دی څونه لاسته راوړنې لري
زه خو مونږ دا مبارزه شروع کړی دی او تر اوسه پورې په اغیزی پوه نه یو د دې لپاره چې دا یو نوی فاب دی چې مونږ پیل کړی یو او مونږ غواړو چې پوهاوی ورکوو او خپل پیشنهادونو لکه څنګه چې تاسو خبر یاست مقاماتو ته دولتي مقاماتو ته ورکړی یو انشاءالله مونږ انتظار لرو چې ښه اغیزه ولري
یو بل مشکل چې همیشه د علت د تاوتریخوالي د زیاتېدو بلل کېږي هغه د ښځو په وړاندې د خشونت یا تاوتریخوالي د منې د قانون مسله ده چې لا هم په پارلمان کې نه دی پاس سوی او دا فقط د جمهور رئیس د فرمان په شکل باندې دا عملي کېږي تطبیقېږي فکر کوي دا ستونزه تر کوم حده پورې د تاوتریخوالي د اندازې په لوړېدو کې رول لري دا مسله چې تر اوسه قانون تصویب نه دی فقط یو فرمان دی او تاسو څه پرمختګونه درلودل څونه کمپاین مو کړی دی لپاره چې دا ستونزه پارلمان کې حل سي
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ زه لومړی کس وم په پارلمان کې چې دا قانون لیکلی وم او پارلمان ته یې وړاندې کړی وم خو زما په اند نه یوازې دا قانون چې پاس شوی نه دی حتی پاس شوی قوانین هم په ښه توګه په محاکمو کې اجرا کیږي نه که دا قانون پاس شوی نه دی مګر د اعتبار ول دی محاکم وکولی شي چې د دې قانون پس استناد خپلو حکمونو صادروي مګر خبره د دې قانون د پاس شوی حالت نه دی که څه هم زه غواړم چې دا قانون باید ژر تر ژر پاس شي زما هیله دا دی چې دا قانون ژر تر ژر پاس شي او حکومت پکې باید توجه ولري خو مګر هغه بل قانون چې پاس شوی هم دی عملي کیږي نه
او د ورستۍ پوښتنې په توګه غواړم او پوښتنم چې یو مسله چې په ټولو ته تکان ورکوي او لا هم پر خپل حال پاتې ده هغه د فرخوندې مسله ده چې که څه هم انتقادونه ډېر حکومت ته متوجه دي چې ولې د محکمې پروسه یې نه مخته نه بیایي ولې ضمناً ځینې انتقادونه د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون ته هم متوجه دي چې دوی ولې نه پیګیري کوي دا مسله ولې وخت نا وخت دولتي ادارو سره ارتباط نه نیسي چې دا مسله بالاخره یو نتیجه ورکړي ستاسو دریځ پر ارتباط باندې څه دی؟
لومړی تر هر څه باید تاسو ته ووایم چې الحمدلله مونږ لومړی کسان وو او یا کولای شم چې وایم چې زه لومړی کس وم چې د دې تاوتریخوالي پر ضد جګ شوی وم هغه وخت چې نور هیڅوک هم جګ شوی نه وای زما غږ لومړی غږ وی چې د دې تاوتریخوالي پر ضد اوچت شوی وای او تر اوسه پورې هم مونږ پیگیری کوو خو مګر مونږ یوازې پیشنهاد ورکوو نظارت یې کوو تصمیم گیری د محاکمو په لاس دی
مېرمن یزدان پرست ډېره زیاته مننه چې موږ د مرکې فرصت ته
Somebody